سلامونه ستړي مشه تاسو زموږه کدا زده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیل کړو. ملګرو ملتونو ځل بیا د طالبانو له شرواکو وختل چې د جنونو خوځو په وړاندې ټول محدودیتونه لری کړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نمانن په خپل ټوټر پانه کې ویلي روانونه د نوي خونیس کال په لیدو سره له 1 میلیون زیات انجونی به اجازه ونه لري چې ټولګي او تلاړ شي. یو نما پر افغانستان واکمنو طالبان څخه غوښتي چې د ښځو او انجونو پر وړاندې د ټولو تبعیضي پالیسیو پشاشي. یو نما ویلي دغه پالیسي نه یوازې د نمایي نفوذ هلی وجنی بلکې افغانستان تر لوی سیان رسوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا سیف د چلډرن مشر ویلي چارواکي باید د ټولو زده کوونکو لپاره ښوونځي پرانیزي څو دوی وکول شي ټولنیز ژوند ته دوام ورکړي، مهارتونه ترلاسه کړي او هم اکاډمیکي زده کړې وکړي. د بشری حقوقو تر سازمان هیومن رائټس واچ وايي پاکستاني چارواکو د افغاني صدر اعظم عمران خان د پلویانو په وړاندې د روسي مظاهرو په ترڅ کې سرغړونې ترسره کړې دي. د عمران خان په ګډون د هغه د تحریک انصاف کندر لزګونو غړي په تورستي کړنو دړولو او بلوا تورن شوې دي. د جنوبي اسیا لپاره د هیومن رائټس واچ د څنګه مرستيالي پاتریشا غاسمن نن په بیان کې ویل په پاکستان کې د اپوزيشن د معترضانو په وړاندې له حد زیات تورزم زیات مبهم وقرات څخه استفاده د اندېښنې وړ ده. حریزه تکړه د پولیسو لپاره خورا مهمه ده چې د سولي زوغوندو حق تدرنوي وکړي او له هغوی سره چې غیر قانوني تو تاریخواله کوي حساب کتاب وشي. د خورونو ریوال پروګرام یا د WHO وايي په مارچ میاشت کې د مالی سرچینو د نشټوالي له کبله د تلشوې چې په افغانستان کې د خوراکي موادو مرستې کمې کړي او لږه څلور میلیونه وګړو ته د مرستې ورسوي. د خورونو ریوال پروګرام نن په ټویټ کې ویلي چې نوې مالی مرستې ترلاسه نکړي خای بل میاشت به 9 میلیونه وګړو ته له مرستو رسولو به برخې شي. د خورونو ریوال پروګرام ویلي په افغانستان کې د ژوند خورنې د هڅو د دوام لپاره 3 میلیونه ډالرو ته مرستو ته اړتیا لري. او نن په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان د پوز یو لیوا مشر مصطفی برکی وژل شوې دی. په سیمه کې یو امنیتي چارواکي د نن خپل په شرط مشال راډیو ته وویل برکی افغانستان ته تللی و او له هغه هیواد څخه تر ستنېدو وروسته لنګور ډي سیمه څخه وړاند روان و چې په لاره کې و وژل شو. په پیښه کې د مصطفی برکی موټروان هم وژل شوې دی او دوه تن نور ټپیان دي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت کوم چا یا کوم ډلې نه دی منلې. لیوا مشر مصطفی برکی تیر کال له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرو کې مهم رول درلود. پروسیو کې هغه د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI بوخانی مشر جنرال فیض حمید سره افغانستان ته تللی و چې د تحریک طالبان مشر مفتی نورولی محسود سره خبرې اترې وکړي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. د طالبانو حکومت نن اعلان وکړ چې لشبګم ټولګي پورته انجونی نشي کولای چې خوانځي وته لاړ شي. د چې بیا په څه په لماده انجونی پر مخ د خوانځي او دروازې تړلې پاتې دي وړاندې په خبرونه کې به درڅو وایو. د افغانستان ګوښه کړ شوې ولسمشر محمد اشرف غنی وايي طالبانو د افغانستان تعلیمي نظام د پاکستان د مدرسو د سختري ریزه نظام تابع کړی دی او د هغوی پر یو څنګه بدل کړی دی. غلی غنی د خبر په خپل نوروزی پیغام کې کړی دی. همدارنګه د افغانستان د نورو چارواکو پیغامونه چې د نوي کال په تاریخ پاره کړی دي تبه هم درته ولرو. له دې سره جوخت بیا په میدان وردګو کې یو شمیر کورنۍ غوړي چې طالب چارواکي د نورو پر مخ د خونځي دروازې خلاص کړی. دا چې نن هم په دې ولایت کې د خونځي دروازې پرانیستل شو او هلکان خونځي تللی وړاندې په راپور کې به درته جزئیات ولرو. د طالبانو حکومت د سری محکمې چارواکو د نوي شری قبالو د ویش بهیر اعلان کړی دی چې په کوم اساس باندې نوی قوالی و شلکی گی پا دیره با هم در تا جوزیات و نرو ملتی هم وارم.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری تولگه
بیام ستړی مشه. د طالبانو حکومت لښ پګم ټولګي یو څه پورته د جنونو لښتون پرته د نوې تعلیمي کال پیل اعلان کړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري ایجنسی راپور لمخې د طالبانو حکومت نن په مانی لیسه کې د 402 هجری لمریز کال د خونځي زنګ د زده کړو کیفیت روښانه راتلونکي په شعار سره وغږاوه. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
یو شمیر هغنجونې چې ټاکل شوی و سکل اوم ټولګي ته ولاړې شي وایي دوی ښوونځیو ته د تګ لپاره چمتووالی نیولی و، خو اوس چې دوی نشي کولی ښوونځي ته ولاړې شي ناهیلي دي. یوه له دغو نجونو مروه اکبري چې د بدخشان ولایت اوسیدونکي ده ازادي راډیو ته یې وویل:
از اینکه تا هنوز اجازه رفتن
دا چې ښوونځي ته د تګ اجازه نه لرم او د بیا خلاصېدو هیڅ هیله یې هم نشته، ډیره خسته یم، ورځ تر بلې ناهیله کیږم. تیر کلونه به مې مور او پلار ته ویل ما ته نوي کال لپاره کالي مه اخلي، د هغه پر ځای د ښوونځي کالي او د ښوونځي توکي واخلي، خو څه کال نه د نوي کال شوق دی او نه هم د ښوونځي هیله. زه هیله لرم چې ښوونځي او زموږ لپاره خلاص شي، سو خپلو خلکو او هیواد ته خدمت وکړم.
په کابل کې یوې بلې زده کوونکې فرشتې ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
دا حالت مو ډیر زوروي. په خوا به مو دا وخت ښوونځیو ته د تګ تیاری نیولو، خو سه کال ډیر ناهیلي یو. له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوم چې ښوونځي پرانیزي.
دا په داسې حال کې ده چې نوی تعلیمي کال بیا له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو له شتون پرته پیل شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس د سه شنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې طالبانو د کابل په اماني لیسه کې 1402 تعلیمي کال با کیفیت زده کړو روښانه راتلونکي شعار او د ښوونځي د زنګ په وهلو سره پیل کړ. د بختر اژانس راپور له مخې د پوهنې وزارت د اداري سرچینو مرستیال سید احمد شهید خیل وویل چې د پوهنې کیفیت د ښه والي لپاره هڅې روانې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر اژانس په راپور کې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د اعلامیې په حواله ویل شوي چې د نجونو لپاره شپږم ټولګي پورې هم ښوونځي پرانیستل شوي. د خوندي چاپیریال او اسانتیاو د برابرولو تر څنګ باید ټولې ښوونکي، تعلیمي او خدماتي کارکوونکي ښځې وي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې قطر د دغه هیواد په پلازمینه دوحه کې په افغانستان کې د زده کړو د راتلونکي او ننګونو په اړه د یوې غونډې کوربه و. په دې غونډه کې د طالبانو حکومت د پوهنې سرپرست وزیر مولوي سید حبیب په مشرۍ د پوهنې وزارت یو پلاوی، د سویلي آسیا لپاره د یونیسف د سیمه ییزې ادارې مدیر جورج لاریا او د ښوونې او روزنې سازمان د ستراتیژیکو همکاریو د برخې رئیس ناصر فقی ګډون کړی و. په دې غونډه کې برخوالو په افغانستان کې زده کړو ته د ټولو په ځانګړې توګه د نجونو مساوي لاسرسي د تضمین تر څنګ اقتصادي ننګونو، کمزورو زیربناوو، بشري منابعو او محدودو مهارتونو په اړه بحث او خبرې وکړې. په دغو خبرو کې د قطر بهرنیو چارو وزارت مرستیالې او د قطر استازي لولوا بنت راشد الخاطر په افغانستان کې د پوهنې او روغتیا د سکتورونو د پراختیا لپاره د اساسي حل لارو د موندلو لپاره د خبرو پر دوام ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې د دوی لویه هیله دا ده چې افغان نجونې او ښځې زده کړې او کار وکړي. هغه زیاته کړه په ټولنه کې د افغان میرمنو ونډه به د دې هیواد لپاره ښه راتلونکی راولي. طالبانو د خپل واکمنۍ له پیل راهیسې د شپږم ټولګي پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې او د 2022 کال په پای کې پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ بندیز ولګوه، او نن ورځ له شپږم ټولګي څخه پورته د زرګونو نجونو د تمې په خلاف طالبانو د هغوی له ګډون پرته نوی تعلیمي کال پیل کړ.
لدی سرجخت بیا د افغانستان ګوخه کړی شوی ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي طالبانو د افغانستان تعلیمي نظام د پاکستان د مدرسو د سخت نظام تابع کړی او د هغوی پر یو څنګه یې بدل کړی دی. ښاغلی غنی تیر ورځ ناوخته د نوي کال په مناسبت په خپل غږیز پیغام کې چې د نوموړي پر فیسبوک پاڼه خپور شوی د طالبان لخوا د افغان نجونو ښځو پر زده کړو او کار بندیز ناورین وباله. تفصیل د اکرام په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال نن په رسمي ډول پیل شو، یو شمیر پخواني لوړپوړو افغان چارواکو پر نجونو د زده کړو او کار بندیز ناورین بللی او غوښتنه یې کړې چې افغان نجونو ته دې د زده کړو او کار اجازه ورکړل شي. د افغانستان ګوښه کړل شوی ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي کال په مناسبت په یو غږیز پیغام کې چې د هغه پر فیسبوک پاڼه خپور شوی پر افغان جنو او خزو په زده کړو او کار بندیز خلکو ته د لاله لوري د ورکړل شوی حق تر پښو لاندې کول بللي. خغلی غنی د طالبانو حکومت تورن کړی چې د افغانستان تعلیمي نظام د پاکستان د مدرسو د سخت نظام تابع کړی.
نظام تعلیمي کې شو
د هیواد تعلیمي نظام په دې 19 میاشتو کې د پاکستاني مدرسو د خوش نظام تابع او د په یو څانګه بدل شوې ده. حاکمه ډلې په خپل دغه ډول سیاستونو یو وار بیا د نویمې میلادي لسیزې په څیر افغانستان په یو هیر شوی وروسته پاتې تنها او ناهیلي هیواد بدل کړی دی.
محمد اشرف غنی د غشان د طالبانو حکومت استبدادي نظام ګڼلی چې په ټکو یې ډیر دوام نشي کولی. د غشان د حکومت د شکل د جوړولو په موخه د افغانانو ترمنځ د یو ملي ډیالوګ په پیلېدو ټینګار کړی. طالبانو تر اوسه د ښاغلي غنی د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د طالبانو له حکومته د نجونو په مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د خلاصېدو غوښتنه کړې. ښاغلي کرزي د نوي کال په مناسبت په خپور کړي بیان کې چې د هغه په ټویټر خپور شوی ویلي طالبان د ښځو ته د کار اجازه هم ورکړي. په تیر جمهوري نظام کې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په یو پیغام کې د نجونو پر وړاندې د زده کړو د تړلو دروازو یادونه کړې او هیله یې ښودلې چې په نوي کال کې نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کار حق ورکړل شي. طالبانو په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د بیا ځلې واک ټینګولو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې وتړلې او د تیر 2022 میلادي کال په وروستیو کې دوی له پوهنتونونو هم راوګرځولې. دغه شانې په نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د افغان مېرمنو په کار کلک بندیز لګولې. که څه هم تمه کېده چې د نوي ښوونیز کال په پیل کې ښایي د طالبانو حکومت په منځنیو ښوونځیو کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو نن چې د افغانستان په سړو سیمو کې تعلیمي کال پیل شو د نجونو د ښوونځیو د پیلېدو کوم خبر نشته. د ښوونځیو څو تنه مسؤلینو او ښوونکو فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د طالبانو د پوهنې وزارت په دې اړه کوم رسمي اعلان نه دی کړی او یوازې ښوونځیو ته یو مکتوب په استولو سره د تعلیمي کال د پیل خبره کړې. طالب چارواکو د نجونو پر زده کړو بندیز لړمهاله بللې ویلي دي چې په دې اړه د یو ترتیب په جوړولو بوخت دي، خو د نږدې 19 میاشتو په تېرېدو لا هم د نجونو په وړاندې ښوونځي تړلي دي او طالبانو د کومې طرحې د جوړېدو اعلان نه دی کړی. دویم راپور مشتخه
بیا هم تمکیږو. افغانستان کې میدان وردګ ولایت کې د نوي 1402 تعلیمي کال د پایلې زنګ په داسې حال کې وهل کېږي چې ښوونځي یوازې د هلکانو پر مخ خلاص شوي او نجونې تر اوسه پورې نشي کولی چې ښوونځي ته لاړ شي. په دغه ولایت کې طالب چارواکو نن تعلیمي کال د زنګ پر وهلو سره پیل کړو، خو خلک غوښتنه کوي چې باید د نورو ته اجازه ورکړل شي تر څو ښوونځي ته لاړ شي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د نوی 1402 تعلیمي کال د فیل دا زنګ د افغانستان د پلازمینې په څنګلوري ولایت میدان وردګو کې د هغه طالب چارواکو لخوا وهل سو، کوم چې لتیر سباندې یو کال رئیسې د افغانستان نیمه کشر یعنی شزیا وینجونې لزده کړو او کار څخه منع کړی دی. دا خلک چې توري او سپینې بګړې پر سرونه وي نن یې په میدان وردګو ولایت کې د یو لاړ مراسمو پر مهال د نوی تعلیمي کال د فیل خبر ورکړ. په دې مراسمو کې د طالب چارواکو لخوا نوې طرحه نه وړاندې شوې او نه هم د نجونو د ښوونځیو د خلاصون په اړه د خلکو پوښتنو ته کوم ځواب ویل شوی دی، خو یوازې خبرې پر ګواښونو راټولې وې. د دې ولایت لپاره د طالبانو د پوهنې رئیس محمد عثمان حریات داسې وویل:
بیا په خبره لګیلې سره وتلې استاد که په سیم کې نوې ولاړې منپک شي بل څوک ته راولم، که محروم شي بیا محروم یې، له دې نوم کې تغییر نه راځي.
بلخوا بیا دغه ولایت اوسیدونکو له طالب چارواکو وغوښتل چې د ښوونځیو دروازې د ټولو پر مخ پرانیزي او له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړي.
امارات نه ممدا غوښتنه ده چې تعلیم ته خلک ډېری او تعلیم وکړي. اهل متعلم خو په جامعه کې ښه شاید کنه، د هلکانو تر څنګ د جنکو مکتب هم ته اجازه ورکړي نو ډېره به ښه وي.
دا فداسیال کې د چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو متخصصانو د طالبانو لوري د انجونو د تعلیم مخنیوي په کلاکه وغنده او د طالبانو یې د نوي شونیس کال په درشل کې وغښتل چې د هغوی پر مخ سمدستي د شونځي او پونتونو دروازې پرانیزي.
ازادي رادیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
نن سشنبه د 1402 لمریز کال نومړی ورځ وه. په افغانستان کې د بیلابیلو خارونو یو شمېر اوسیدونکي وایي سږ کال د نوروز مېلې ته پخوا په شان نه دي او د طالبانو حکومت هم د نوي کال نومړی ورځ رخصتي نه دی اعلان کړې. د شوې د خلکو نوروز څنګه لمانځلې تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د
د پلازمینې کابل او شمالي ولایت بلخ یو شمیر اوسیدونکي وایي سږ کال د نوي کال او د نوروز پر مهال په ښارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه نشته او هر څوک په خپل ورځني کارونو بوخت دي. سباون چې د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي دی وایي چې سږ کال په دې ښار کې د نوروز د نمانځلو هیڅ څرک نشته.
د نوی کال باره کې دوه مات څه خاص نشته. نوی کال د سينور تیر کولو غوندې جمو جوش او تجلیل کیږي نه تو هم شې ټول د سيادي غوندې دي او تیر کولو غوندې خلک ټول افغانستان هم خلک قتل مزار ته او دلته به نوروز تجلیل کوو.
د پلازمینې کابل اوسیدونکو افندي سنگر هم وایي چې په کابل ښار کې د نوروز د منځلو او نوروزی میلو پاړه څنشتونه هم څوک د تیر په تیر تفریحي پارکونو او میله ځایونو ته تللی دي.
سالهای گذشته
په تیرو کلونو کې به نوروز په ځانګړو مراسمو منځل کیده، خو نن چې زه د کابل په ښار کې يم ګورم چې په پارکونو کې هیڅوک نشته، رخصتي هم نه دا ورکړل شوې. نن یو رسمي ورځ ده، ګڼه ګوڼه نشته، خلک تفریحي پارکونو ته نه دي تللي او نوروز نه لمانسي. اصلا فکر نه کیږي چې نن دې د نوي کال لومړۍ ورځ وي.
په ورته وخت یو شمیر بېوزله کورنۍ وایي د اقتصادي ستونزو له امله د نوروز نمانځلو ته هیڅ تیاری نه دی نیولې. د کابل اوسیدونکي آزادي او د مزار شریف اوسیدونکي نجیبي آزادي رادیو ته وویل
نن د نوی کار لمرنۍ ورځ ده، یا نوروز ورته وایي، خو موږ هیڅ نه وو آمادګي د هغې لپاره نه ده نیولې، ځکه چې موږ د اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو.
نوروز نه لرم نن هم کار کولو ته راوتلی یم. زه په یوې مړې ډوډۍ پسې سرګردانه یم، نه نوروز لرم او نه اختر.
یو شمیر سپینګیری چې د نوروز له میلو ښې خاطرې لري اوسنی حالت اندېښمن دی، وایي تیرو حکومتونو به د نوروز لپاره خلکو ته د خوښۍ زمینې برابرولې. 15 کلن حبیب الله ازادي راډیو ته وویل خلک وای پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې نوروز نه دی نمانځلی او د میلو او خپلو خپلوانو کره د تګ پر ځای د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو په فکر کې دي. په تیرو کلونو کې به د نوروز جشن د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې نمانځل کېده، خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته وویل چې د نوروز نمانځل په اسلام کې حرام دي. نوموړي له خلکو هم وغوښتل چې باید دا ورځ ونه نمانځي، خو په خبره یې که څوک نمانځي دوی مخه نه نیسي.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکي د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
په هم افغانستان کې تم کې ګوډه طالبان حکومت د سری محکمې چارواکو د نوي شرعي قبالو د ویش د بهیر اعلان کړی دی. دوی په دې خبري ناسته کې چې د سشن په پورزي په همدې موخه جوړ کړی و، لنن څخه به د جلکارۍ د مخنیوي په موخه د بارکوټ دارو قبالو په بریښنایي او کاغذي دواړو بڼو وویشل شي. تفصیل په دې راپور کې ورو
کاروبار بستگی به شرایط و اوضاع و امنیت چیزا داره. شرایط و قدر مربوط نمیشه، مربوط به چی میشه، اوضاع کشور.
په کابل ښار کې د معاملاتو د لارښوونې د یو دفتر مسؤول دی، وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د املاکو د پیر او پلور کاروبار پیکه شوی. د ده په وینا امنیتي ننګونې او اقتصادي شرایط په افغانستان کې د املاکو بازار د سوړوالي لاملونه دي. په کابل کې د معاملاتو د لارښوونې د دفتر دغه مسؤول د طالبانو حکومت د سترې محکمې لخوا د شریح قبالو ویش د جالکارۍ په کمولو کې اغېزمن ګڼي. دا چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل
موږ دا پنیک فال نیسو، توکل په خدای وګورو چې نور به څه بدلون راشي. اوس د وړاندوینې وړ نه ده. د کاروبار شرایط، املاک او دا ټول د هیواد په حالاتو پورې تړاو لري. دې شرعي قبالو سره زیات تړاو نه لري. شرعي قبالې د جالکارۍ مخه نیسي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د سترې محکمې چارواکو نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د نویو شرعي قبالو د ویش اعلان وکړ. د طالبانو حکومت د سترې محکمې چارواکو په وینا نوي شرعي قبالې به د جلد مخنیوي لپاره ځانګړی بارکوډ ولري او په بریښنایي او کاغذي بڼه به وویشل شي. د طالبانو حکومت د ستري محکمې د مطبوعاتو او بهرنیو اړیکو د مشر مولوي عبدالرحیم راشد په وینا په نویو قبالو کې به د طالبانو حکومت مهر او لوګو وي. د طالبانو حکومت د ستري محکمې د مطبوعاتو او بهرنیو اړیکو رئیس مولوي عبدالرحیم راشد دا هم وویل.
د دې طرحې عمده اهداف عبارت د شرعي قبالو د ویش څرنګوالی او په هغه کې د جیل او تصویر مخنیوی کول، د ځمکو او نورو عقاري ملکیتونو د کمپیوټري قبالو ترتیب، ثبت او صدور لپاره په شفاف او مطمئنه توګه زمینه برابرول، د ځمکې د نورو املاکو د ملکیت د لیږد لپاره د اسانتیاو برابرول، پروسه ساده او ګړندۍ کول، د عصري ټکنالوژۍ څخه په استفاده د ځمکې او نور املاکو د ملکیت رسمي ثبتول.
نوموړي په دې خبرې ناسته کې دا هم وویل چې کابل، هرات او بلخ ولایتونه کولای شي برېښنایي او کاغذي قبالې ولري، خو په نورو ولایتونو کې د برېښنایي اسانتیاو د نشتوالي له امله به یوازې کاغذي قبالې وویشل شي. مولوی عبدالرحیم راشد په دې خبري غونډه کې وویل چې د طالبانو حکومت د کابینې لخوا ټاکل شوی پلاوی د قبالو د جال د مخنیوي په موخه یو نوی شتمادي طرزالعمل جوړ کړی، چې په خبره یې د تیر کال سرطان میاشتې په شپږمه نیټه د طالبانو د حکومت کابینې تصویب کړ. د نوموړي په وینا د همدغه طرزالعمل پر بنسټ په مرکز او ولایتونو کې د شرعي قبالو د ویش لړۍ چټکه شوې او د املاکو په ثبت کې د جالکاری مخه نیول شوې ده. ومغوختل چې په دې اړه د طالبانو حکومت لستري محکمې نور جزئیات هم واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د طالبانو حکومت لخوا د قبالو د ویش بهیر درول شوی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
او زه پکتیا ته ورشو. د پکتیا د مرکز ولسوالۍ بزګران او بڼوال غوښتنه کوي چې دوی سره د باغونو په جوړولو، د نیالګیو په برابرولو او د نباتي ناروغیو په مخنیوي کې مرسته وشي. تفصیل په دې راپور کې.
په پکتیا ولایت کې اوشمیر بڼوال او بزګران غوښتنه کوي چې اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه دي له دوی سره د باغونو په جوړولو او همدارنګه ونو او کرنیزو حاصلاتو ته د لګیدلو نباتي ناروغیو په لمنځه وړلو کې مرسته وکړي. دوی همدارنګ وایي کچیر د کاریزونو، چینو او یالو پاساسي رغولو کې هم ورسره مرسته وشي، د دې ولایت د شنو میوو او کرنیزو توکو په پیداوار کې به خوالی او ډیروالی راشي. د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی حنیف چې د نیالګیو د کینولو لپاره ګردیز خار ته راغلی، آزادۍ راډیو ته وویل
هغه موږ وایي چې اوسلاج مڼو لپاره موږ سره د زراعت کومک وکړي، د دواوي راکړي او شراکې ثبت خو هغه مڼې او هغه بیت فصل راغلي دي اوس خرابېږي، د اوبو له خوانه کمبتي لرو، اوبونه لرو، مقصد یا نو وسنه لرو غټ پیسې پیرا دي، دا بندو بارک نو سره باید کومک وسی بیا لو بارک رسول وسی.
د زرمت یو بل وسیدونکو یونس هم ورته خبره کوي، وای
دي ارش باغونه خو اله تاسلات ورکی لکه مڼه، بادام، انګور، د شانټول لتکیږي، خو ځینی خلک داسې کمزوري دي چې هغه ته انځه کې هغه وایي د موږ ته د غنمو کې د باغو وسم نه لرو، مصرف هم پرې کېږي، د دوا وسم نه لرو، نو که چېرته د موسساتو او دا د عمارت منصوبین د موږ سره کومک وکړي موږ یې ولې نه کوو.
د پکتیا بڼوال او بزګران شکایت کوي چې نیالګي او باغونه هغو خلکو ته ورکول کېږي چې پېژنګلوي او اړیکې ولري. د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکی روزي خان همدا خبره کوي.
خو دا ونې راځي چې پاک خبري ولا یو خلکو ته ورکی شي هغه پیزنی وروره بل اول ولادي ما لسورې نوم لیکل کې یو ونم شرکت کړي، بس یا پیږي وروره یا پیزنی غلط وروره ځنه کوي هر جی کی مقصد غریب بشاره سوال چې کینو وس پس سنې وروره ځنه ځتی کرا پات.
د پکتیا د چاپریال ساتن رئیس عبدالهادي هادي له خلکو غواړي چې د ونو پکینولو او بولو او ساتلو کې خپل ونډه لا زیاته فعال کړي.
تقریبا یو ونه چې ورسیږي هغه 15 نترشلو کسانو ته پاک هوا او اکسیجن ورکوي، او هغه زرجن غازونه چې د انسانانو د وسایتو یا د نورو غلطو کړنو لوجنه هوا ته راځي ځان ته جذبوي او پاک هوا تولیدوي، اکسیجن تولیدوي چې هغه د انسانانو د ژوند لپاره یو مهمه برخه ده. موږ غوښتنه خو د ټولو هیوادوالو نه هغه ده چې د ونو په کینولو کې، د ونو په ساتنه کې باید ډیر فعال ونډه واخلي.
بلوري ته ځای چارواکي وایي په دې اړه یو شمېر نړیوالو مرستندوی بنسټونو سره په اړیکه کې دي او هغوی ورسره د باغونو او اوبو د سیستمونو د رغونو په برخه کې د مرستو ژمنې کړې دي. د کرنې رئیس عبدالرؤف سعید وویل
بعضې مؤسسات سره ترتیب لرو چې دوی ته ټرینینګونه هم ورکړی شي او د باغدارۍ اهمیت باندې هم پوه شي. تقریبا دوه درې مؤسسو ژمنه کړې ده چې 14 هکتار ځمکه به باغدارۍ به تقسیموي، هغلته به باغدارۍ ونې میوې ګدي، نو انشاءالله الله الله ته امید لرو چې راتلونکي کې نور هم دغه مسات زیات را جلب کو.
د یادونه ورده چې پکتیا د یو شمېر نورو کرنیزو سیمو په شان ډول ډول وچې او تازه میوې پراخ ځنګلونه او څو فصلي ځمکې لري چې ډول ډول نباتات پکې کرل کیږي او خلکو ته ورڅخه د پام وړ حاصلات په لاس ورځي. د پکتیاوالو په وینا که اړوندې ادارې او نړیوال بنسټونه د کرنې له برخې هر اړخیز ملاتړ وکړي نو حاصلات به د کمیت له نظره ډیر او د کیفیت له اړخه ښه او معیاري شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په نورستان کې چارواکي وايي یو ان ایچ سی آر په مرکز پارون کې د ټولنیز چارو لپاره دوه پولیس ودانۍ او یو لوبغړی جوړول په غاړه اخیستی دي چې نږدې یو درش مل افغانۍ لګښت په ولري او په یو کال کې به بشپړ شي. نور تفصیل به په راپور کې وره.
د نورستان سرپرست والی حافظ محمد آغا حکیم د یادو پروژو د پرانیستی په مراسمو کې ویل په اسلام کې ورزش د ځوانانو د ځواکمنتیا لپاره لازمی ګرځول شوی او همدا لامل دی چې یو قوي مسلمان له کمزوري غوره ګڼل شوی دی. هغه ویل دوی هڅه کوي چې د نړیوالو مؤسساتو په مرسته ځوانان ته د ورزش ترڅنګ د ژوند په هر برخه کې آسانتیا برابرې کړي او یو نمونه هم د ډیوی کلی کې د فوټبال د یو میدان او د ټولنیزو چارو لپاره د یو مرکز جوړولو کار پیل کیدل دي.
د پارون د لری د لپاره یو ورزشی میدان ورسره یو کمیونټی سنټر او نور لوازمات چې د میدان او د کمیونټی سنټر د لپاره ضرورت دي د هغه ټول د جوړولو او د هغه د افتتاح شاهد یو چې د افغانستان اسلامي امارت د نړیوال ټولنې سره په همغږي او هماهنګي باندې د خپل ولس خدمت ته ولاړ ده او په دغه مجال کې موږ سره د یونیسیار ادارې پوره همکاري کړې ده.
یادی ودانۍ یو لوبغالی سره یو جماعت هم جوړیږي چې په ټولو شاوخوا یو دیرش میلیون افغانۍ لګښت راځي. په څلور جریبه ځمکه کې به یې د یو کال په موده کې کارونه بشپړ شي. ځایي اوسیدونکي وایي د فوټبال او نورو لوبو زیات لوبغاړي شتون لري خو د لوبغالی د نشتون په وجه یې د ورزش چارې ټکانې وي. اوس چې ورته میدان جوړیږي پرې خوختي. عبدالرحیم
زیاته خوشحالي چې موږ راته سی او دا برابر شو میدان د چتا لپاره خلک راغله او اولن چې د انسیار او بیا چې د نورو ټول ادارو څخه مننه کوم چې دوی راغله او همدغه پروژه ته افتتا کړ او ټول د سیو زیاته خوشحالي او ټول خلک هم د ځوانانو په نمایندې باندې او بیا خاص کر د والي صاحب نه او د نورو بیا چې کوم مسؤلین دي هغه هم ټول ځوانان چې مننه کوي او خوشحالي.
د نورستان په ولایت کې د یو ان ایچ سی آر په مالی مرسته په داسې حال کې د ټولنیزو چارو یو ودانی او د لوبو میدان جوړیږي چې یاد ولایت په ډیرو برخو کې مرستو او همکاري اوتاړتي لري.
ستاسو له پیغامونو
زه د روزګان د ولایت غزوب د بلسوالۍ د خلاص تکری نه تاسو ته دا پیغام پرېږم چې وروره هله کو چې تاسو مش پیغام راته نشر کی. زموږ په منځ کې ډیره وچکالي د خلک د ډیرو غټ ستونزو مشکلات سره مخامخ دي. موږ د حکومت ته لوړ پرو چارواکو ته نړیوالو سازمانونو څخه دا هله کو چې زموږ منځ کې ته توجه وکړي زموږ سره مرسته وکړي کنه وکړي شش کال زموږ د خلکو ژوند خلاص دي. په کټ به احترام تاسو ورور محمد شعیب.
د زده رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه یو نظر لرم د افغانستان سره د نړیوالو د مرستو په حساب چې د افغانستان سره د جهانی د بین الملل یا د ملل متحد کومې د نړیوالو ټولنې طرفه چې د افغانستان سره کومې مرستې کیږي زه دا یو په لوی لاس خیانت ګڼم چې د افغانستان سره دغه لوی خیانت دی. ولې دغه مرستې د افغانستان خلکو ته نه رسیږي؟ دغه مرستې هغه د افغانستان د خاورو دښمنانو ته رسیږي چې اوس د دوی تر ولکې لاندې روغلی دی. ولې چې د کومې مؤسسې د کومې د بین نل وینل یل دی نړیوال ټولنه دی خانه کیږي هغه مسیسیا ټوله دی دوی پلاس دی ی زب د خپل دی ی خوس ولای دی ځی میدان ولس ولای تری دوی تری ارتاګه پوره ز درته چې تر نن ورځې پوره په ځی میدان ولس ولای کې تر اوسه پوره یو کیلو وړ دی غریبانو یا دی مستحق خلکو ته مستحق غریب خلکو ته اوسه پوره نه دی ورکول شوی کبیا چاته ورکول کیږي ها دی خلکو ته ورکول کیږي جګړه دی خپل دی طالبانو سره طالبانو په لیکو کې دی نو زدا دی افغانستان دی خلکو حق دی چې دی دغه ته ورکول کیږي دی افغانستان دی غریبانو په حق کې دا یو نړیوال خیانت زبولم
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دوی مینه مایته را ورسیدو په دې برخه کې درته د سپورت لړګر زنګړې پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې ورزولند خبرونه ده ملګر ملتونی او زلبیاده طالبان له چارواکو غوښتل چې د نجونو او ښځو پر وړاندې ټول محدودیتونه لري کړی د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه نن په خپل ټوټر پران کې ویلي روانونه دی د یو نوې خونیس کال په یدو سره له 1 میلیون زیات نجونو به اجازه ونه لري چې ټولګیو ته لاړ شي یو نامه پر افغانستان واکمن طالبان غوښتي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د ټولو تبعیضي پالیسي او څخه پشاشي یو نامه ویلي د غپالسینه اواز د نیمه نفوس هیلي وژني بلکې د افغانستان ټولو وګړو ته زیان رسوي د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي ټوماس ویسټ ټول افغانانو ته د نوې کال مبارکي ورکړې ده او د خوخي حصولیز نوې کال هیله کړې ده ویسټ نن په خپل ټوټر پاڼه ویلي چې افغانان او تیر کال لري ستونزو سره تیر کړی دی هغه زیاتوي موږ له دوی سره ولاړی وو او د خیراتلونکو لپاره هڅو کې بعد ټول افغانانو ملاتړ وکړو ویسټ ویلي په داسې حال کې چې نوروز د کال د نوې کولو خوشبيني او د پسرلي د پیل وخت از موږ ته ټول لوی هیله د افغانستان د نجونو خوځو لپاره د چې هغوی خوندې او تستنی شي او کار وکړي د وست په خبره په ټولنه کې د دوی ګډون به هیوا ته لوی روخانه راتلونکي څخه برخمن کړي د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو ایچ او ای په مارچ میاشت کې د مالی سرچینو د نشټوالي له کبله د ترشوي د چې په افغانستان کې د خوراکي موادو مرستې کمی کړي او لکه لګس 2 میلیونه وګړو ته مرستې ورسوي د خړو نړیوال پروګرام نن په ټویټ کې ویلي دی چې نوې مالی مرستې ترلاسه نه کړي خای بل میاشت به 9 میلیونه وګړي له مرستو بې برخې شي د خړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د هڅو د دوام لپاره 3.9 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي ادارې ویلي چې سره کال په افغانستان کې 3 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري نن په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان د پوز یو لیوا مشر مصطفی برکی وویل شوی دی په سیمه کې امنیتي چارواکي د نوم له خودلو په شرط مشال راډیو ته ویل برکی افغانستان ته تللی و او لاغه هوا څخه تر ستنېدو وروسته لنګور ریسی میڅخه وانه ترمن و چې په لاره کې ووبژل شو په پیښه کې د مصطفی برکی مجروان هم وژل شوی دی او د وطن نور ټاپین شوی دی تر اوسه د پیښې مسولیت چا یا کومېډلې په غاړه نه دی خستل لیوا مشر مصطفی برکی تیر کال له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې په خبرو کې مهم رول درلود او د بشري حقوقو څار سازمان هيومن رائټس واچ وای پاکستاني چارواکو د بخښنې ستر اعظم عمران خان د پلویانو په وړاندې د ورستیو مظاهرو په ترڅ کې سرغړونی تر سره کړې دي د عمران خان په ګډون د هغه د تاریخ انصاف ګوند لزګونه غړي په ترستی کړنو او بلوا تورن شوې دي د جنوبي اسیا لپاره د هيومن رائټس واچ د څنګه مشري وویل په پاکستان کې د اپوزيشن متارزونو په وړاندې له حد زیات د تروريزم مفهم او قرارداد څخه استفاده د اندېښنې وړ ده
د ځوانانو خبرونه د تاندي څنګه درنو اوریدونکو سلام هله دا چې خبر و یا ژوند به مهم په خیر تیریږي د دیونی په خبرونه کې لمړی په دې موضوع خبرې کوو چې ځوانان د زده کړو په محل څنګه نور فعالیتونه کولای شي چې د دوی کاری تجربه هم ورسره زیاته شي هم دا ډول دوی په دې محل باید کوم خبرو ته پام وکړي د دې ترڅنګ په دې هم غږی کو چې څنګه کېدلای شي ځوانان په بهر کې زده کړې وکړي او ځان ته سکالرشپونه پیدا کړي هله دا د خبرونه تر پای رسره وي په غنو هیوادونو کې محصولان د دې ترڅنګ چې زده کړې کوي د تحصیل په محل په داسې فعالیتونو کې هم ونډه اخلي چې د دوی تجربه ورسره زیاتېږي او لا دې لارې دوی په ټولنه کې ځان مطرح کولای شي د مثال په ډول د ژورنالیزم په هنزي محصولان اخبار چاپوي، د ادبیاتو په هنزي محصولان د مشایرو او ادبي غونډو تابع کوي، د طب انجینری حقوق او نور علوم محصولان د خپل رښتې مطابق سیمینارونه او غونډې جوړوي، او دغه سې د هرې برخې محصولان د تیوري کو زده کړو ترڅنګ د عملي زده کړو او کار زمينه هم ځانته برابروي چې دوی بیا له فراغت وروسته کولای شي په کومه برخه کې چې زده کړې کړي کار هم پکې وکړي. دا کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د محصل قدرت حلیم غږ دی چې د کابل پوهنتون په یوې مشاعرې کې ویاندوی کوله. دی وایي په دغو مشاعرو کې ویاندوی د تجربت ورکړ چې د ډیرو خلکو په مخ کې وغږیږي.
کارام ګډه چې ماته دا چې خلکو سره بلد شمال، ستر سره بلد شمال، میک سره بلد شمال، مخکې لاغې نه چې پوهنتون ته راشم په دوه کسانو په مخ کې هم شمال کېده. اوس مې هم یاد چې په لومړي ځل باندې ما ویاندوی کوله زما په څانګه کې زموږ په څانګه په مشاعره کې یو ډول دوه خفه احساس نکړو. اوس پر ډېره بریده دغه سیستم سره مخ کېږم.
زاهد کریمزی چې په ننګرهار پوهنتون کې ادبیات لوستي او اوس د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو په څانګه کې ماسټري کوي، د زده کړو ترڅنګ په نورو فعالیتونو کې د محصلانو ونډه مهمه بولي.
د پوهنتون د ماسلې د وسر سره څه درس وایو؟ د پاسون پرون دی مجلې مسول مدیر هم د سفر په نوم اخبار نه هم چلو او د ژوند ادبي بهیر په نوم باندې دی او ادبي ټولنې د ادبي ناستو مسولیت هم را ترغاړي وو. نو هم زمان د درس سره دا کار نه هم کول او مغه کارونو د هغه منډه هڅه وشي. مونږ په پوهنتون کې یو خو ماسلې چې تر اوسه پر هم یادېږو چې کلم ورزو استادان درنه دی کې خلک مخکې شنه تا او بل دا چې مغه حرکتونه او مغه غونډې وي مغه اخبارونه و چې مونږ ته دا توانایي راکړه چې اوس یو څه کولای شو، یو ځای ته ډاډه وتلی شو او ډاډه کار کولای شو. نظر له پوهنځي درسونه په دغه برخه کې ډېر څه زده کړي دي. یعنی موږ کله کله ویل چې دغه غونډې دغه ناستې زموږ د پوهنځي لابراتوار دی.
د کابل پوهنتون محصله نازنین بیا د تجربې د ترلاسه کولو ترڅنګ د محصلانو کارونه د ټولنې لپاره یو خدمت بولي.
ګټه خو یو ده چې دوی کله بهر غواړي، یعنی هغه خپل درس خلاص کړي بهر غواړي کار وکړي، دوی یو ښه تجربه به وي، یعنی کوم ستونزه به نه وي ورته مخ کې، او بل دا نورو ته به ډېر ښه دی خدمت جوړه شي.
هغه ملک سهار د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساينس څانګې څخه فارغ شوی. دی وایي په افغانستان کې د زده کړو بهیر ډېر پرمختللی نه دی او که محصلان د چپټرونو لپاره د علمي کار ساحې ته راونه وځي دا به د دوی لپاره ګران وي چې له فراغت وروسته دي د ښه منصب څښتنان شي. دی په همدې اړه خپل تجربه را سره شریکوي.
دغه ګټه ولا چې ما دی پانتون پر څلورم سیمستر کې اپلیکیشن جوړ کړ، هغه او سافټویر مات اول دوه درې میاشتې لوړ عاید ترلاسه کوم. په پوغه اساس باندې څو له دوهم سیم پر دوه ختم عملي کار وکړ شپږ میاشتو، نو دریم سیم کې ما دې څاړتیا درلوده چې زه د خپل خاطر کور واخم، له مور پلار واخم، د څه خپل لوړ عاید درلوده. نو دریم څو قدم خپل دفتر درلود، کار می کول، ډیر کسان کار را سره کوي. نو په دې اساس باندې د دې خواله دا اوس ما مخکې له مخکې د مارکیټ اړتیا وي درکړې. په هغه اساس مې ځان ورته تیار کړ. کچیرته ما په پانتون کې عملي کارونه نه وای کړی، اضافه مهارتونه ما نه وای زده کړی، نن له فراغت وروسته به ما خپل وی په شرکتو په ادارو باندې کړدول چې ماته کار را کړی وای، کار می پیدا کړی وای، هغه کار چې ډول چې ما غوښتل هغه کار بنو.
دا سه محصولان هم شته چې په یو برخه کې زده کړې کوي او فعالیت بیا په نورو برخو کې کوي. خو دا غ ملک سهار باور دادای چې محصولان باید خپل زده کړو ته ځانونه ځانګړي کړي.
کله چې پانتون تولال سړی تروغ وخت په یو رښتکه کې پرمختګ نشي کولای، تروغ غي برخه ته ځان ځانګړي کړی نه وي. که زه په تخنیکی برخه کې کار کوم، زده کړې کوم او فعالیتونه می سیاسي او نور وي، دا به د معنا د صحیح څخه می برخه کې پرمختګ کولای. نو په دې اساس مجبور یم د خپل رښتې ټول هغه اصول قوانین یا په حساب دغه نظر کې ونیسم تر څو کولای زم پاره شتک پرمختګ وکړم. اکثریت کسان چې مارکیټ کار ځان ته نسبیده کولای یا ډیر وخت مشکلات رامنځته کوي، ډیر وخت له کاري سیستم سره جوړ نه راځي، همدا دلیل دی چې څه دغه وخت په خبره کې زده کړې نه دي کړې او څه د پالیتون لري هغه د دې رښتې مطابق نه وو. نو د نه هغه خوا سره جوړ لازم نه دی، خو سره جوړ لازم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
لازادی رادیو څخه د تانی څنګ خبرونه ته وکیست. درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له استاد قیس محمدی سره په دې غږیدل یو چې ځوانان څنګه د زده کړو په محل نور فعالیتونه کولای شي او دوی په دې محل باید کوم خبرو ته پام وکړي. استاد ک لمړی د هغو محصلانو په اړه راته وای چې هغه په صنف کې له درس ورهاخوا ځینی نور فعالیتونه هم کوي، دا د دوی لپاره څومره ګټور تمامیدلی شي؟
نن د تحصیلاتو نظام، د تعلیم او تربیه نظام د نسبت د لس شل کالو مخکې نه ډیر توپیر پیدا کړی دی او دا متفاوت دی. نن په تحصیلاتو کې د یو محصل وظیفه صرف دا نه ده چې دوی په صنف کې کینی، نوټ ولیکي او کتابونه ولولي، بلکې د محصل وظیفه دا ده چې خپل نور مهارتونه زیات کی، مثلا د تفکر کولو، د تحلیل کولو، د مکالمه کولو، د خلکو ته قناعت ورکولو، دغه ټول مهارتونه د محصل وظیفه ده چې دا په ځان کې را پیدا کی او دا قوی کی ترڅو دوی پاینده کې وکولای شي خلک سره ښه خبرې وکړي، خلکو ته قناعت ورکړي او حتی خلکو سره چانزنی وکړي، چنی ورسره وهي او ځان ته ښه قراردادونه لاسته راوړي. که محصل فکر کوي چې زه هر څه په صنف کې زده کولای شم، دا نننی تحصیلي نظام کې غلطه ده او دا اشتباه ده. زکه نو زه محصلینو ته غواړم دا ووایم چې تاسو د صنفونو نه بهر راوځئ، تاسو لاړ شئ په خپل کوڅه او کور او کلی کې چې مکتبونه دي، هلته شاګردانو ته سیمینارونه جوړ کړئ، هلته شاګردانو ته ورکشاپونه جوړ کړئ، د هغه شاګردانو استعدادونه لوړ کړئ، په خپل لاړ شئ د کمپنیانو سره داوطلبانه کار وکړئ، په خپل لاړ شئ کانفرنسونو کې مقالې ولیکئ، دا مقالې هلته نشر کړئ، دا مقالې هلته ووایئ نورو ته، تر څو تاسو دنیا د ځان نه خبره کړئ، خپل استعداد لوړ کړئ او هغه کارونه وشي کولای چې هغه موږ په سنفونو کې تاسو ته درس نشو درکولای.
هغه محصلان چې د درس ترڅنګ فعالیتونه کوي، هغه باید کوم خبرو ته پام وکړي؟
دا مهمه ده چې دغه محصلین او شاګردان دي د سنفونو نه بهر شي او لاړ دي سي په مارکیټ کې د نور خلکو سره وغږیږي، په دې باندې ځان پوي کې چې اصلا هغه څوک چې سبا ممکن ما استخدام کی، ما ته وظیفه راکړي، دغه توقعات لمانه څه دي، هغه زما نه څه غواړي، آیا هغه غواړي چې زه د ورته صرف دی کمپیوټر شاته کینم یو څه دی جوړ کم، او کنه هغه دا غواړي چې زه عملا وکولای شم کارونه ورسره وکړم. ډیره مهمه ده چې محصلین دي په یو رشته کې تخصص واخلي او بیا په همدغه رشته کې د خپل کارونه ټول منظم کړي. نن هغه زمانه نه ده چې د یو کارمند نه دی دا توقع شي چې دا د ټول کارونه وشي کړلای، بلکې وخت دې تر راغلی دی چې هر څوک تخصصي کار کوي، هر څوک په یو وړه رشته کې ځانته کار کوي. نو که دوی سیمینارونه او کانفرنسونو کې اشتراک کوي، که دوی ورکشاپونه جوړوي، که دوی د چا سره غواړي داوطلبانه کار وکړي، دغه ټول د دوی را منسجم کړي په خپل رشته باندې، په هغه رشته باندې چې دوی ورسره ډیر علاقه لري، تر څو وکولای شي چې دوی په خپل رشته کې ناب، نایاب او تر ټولو مستعده محصلین فارغ شي. زه دې محصلین ته غواړم ووایم چې ستاسو کار کول د اداراتو سره په رضایي توګه باندې یا په داوطلبانه او رایگانه توګه باندې، دا لا تروسه هم ستاسو د تحصیلي دورې یو جز دی. دغه کار کول د دې زمینه مساعده چې تاسو د کاري محیط سره بلدتیا پیدا کړئ، د کاري محیط فرهنګ سره بلدتیا پیدا کړئ، په کار کولو باندې پوه شئ او تاسو دا زده کړئ چې د کار په مارکیټ کې خپل ځای څنګه برجسته تکای، خپل ځان څنګه وخی. کدغه دوره تاسو موافقانه تیر کړله او پر ځاکارانه توګم خ کار وک، نو دا بیا د دې تضمین کولای شي چې پاینده کې هم تاسو تجربه ولري او هم په ځلاند توګه باندې کار وکړي.
خپل په هنتونونو په دې برخه کې څه کولای شي؟
نن ورځ د پانتونونو مسؤلیتونه نسبت د لاس پینزل اسکالا مخکې نه ډیر زیات متفاوت شوی دی او تغییر کړی دی. دلیل په دې کې دی چې د مارکیټ توقعات، هغه چاته چې موږ دا کارمندان لیګو دی، هغه توقعات د نن ډیر متفاوت دي. دی هغه توقع دا ده چې موږ فارغین دي د استعداد ولري، چې هغه په آزادانه شکل باندې خپل کار وشي کړلای، دوی خه مهارتونه ولري، دوی خه کار وشي کولای، په تخصصي شکل باندې کار وشي کولای. اما متاسفانه پوینټونه لا تروسه هم په خوانی حالت کې پاتې دي چې ټول بحث په لیکچر باندې ده، په صنف کې خبرو کولو باندې ده، او هغه خبرې ټول استادان کوي، مسلین کار روانه کی. نو کدا حالت تداوم پیدا کی ډیری داس پوانتونونه دي چې د غوی محصولین په مارکیټ کې نه استفاده کیږي، هغه ته به څوک کار نه ورکي. د دې لپاره چې دې ته تغییر ورکو، دا د پوانتونونو مسؤلیت دی چې د لیکچر او د درس په خوا کې د محصولینو توجه اضافي نورو عملی کارونو ته راوړوي. که محصولین په پوانتونونو کې عملی کارونه وشي کړلای، نو دوی به د مارکیټ توقعاتو ته آمادگی ولري. څه دا دولتي پوانتونونه دي، څه هم خصوصي پوانتونونه دي، دوی ټول نن دغه خبره هیره کړې ده چې عملی کار د محصول لپاره ډیر مهم دی. نو زما توقع او زما غوښتنه د استادانو نه د پوانتونونو نه دا ده چې تاسو په خپل اضافي مهارتونو باندې کار وکړئ، ترڅو محصولین د خبرو کولو جرأت ولري، د خپل د نظر بیانولو جرأت ولري، د مصاحبې جرأت ولري، د لیکلو جرأت ولري، او د کار کولو جرأت ولري، په یو ټیم کې د کار کولو جرأت ولري، ترڅو دغه محصولین ټول وشي کولای په مارکیټ کې په خه معاش باندې په خه طریقه باندې استخدام شي.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټری او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سید الله برکتزی وایي ډیری لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولای شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولای شي اپلای ورته وکړي.
هغه مسلین که غواړي بهر ته د لوړ زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، ته دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویب سایټونه دی فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل سبتنامو کې دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپل زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دی وژباړي او د اړوندو ادارو ترڅنګ دی د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دی بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کیږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کوم ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسو نوم لیکنه ورته کوي په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړي، پوښتنې ورڅخه وکړي او مرسته ورڅخه وغواړي، تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسو ته تشریح کړي او تاسو بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړي.
نورالحق حیدر انګلیسی ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولی. د نوموړي په وینا ډیر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو لغښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي چې کاڅو کې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محروميږي.
دوی د انګلیسی خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې پکار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې پکار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه وي ورکړی دا نمرې نه یې اخیستي معنا مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډیر مهم دی. اکثریت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نور د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیاله اتل چې د امریکا په فولبرایټ امتحان کې له کامیابۍ وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکتورا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینا د فولبرایت بورسونه تشید امریکای بورسونه دي څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړ څلورم ځل زب کې کامیاب شوم په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوخ ورته چمتوم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کیږي اپلیکیشن څنګه په درو شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادانو څخه نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ په څلورم کې به کامیابیږئ لاره درته پیدا کیږي او ځکه نو اول شرط په دې کې قاطع اراده ده نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم هغه ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی ته شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم مینه
ننګیالی اتل وایي د اسکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دی د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي
دوه رقمه دي خصوصا د امریکې د ماستری بورسو ته دوه رقمه غو دوی غواړي چې یو سټډي ابجکټیوز یې سې دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي او زموږ تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی هر یو پکې فوق العاده کیسې لري هر ځوان داسې ځوانان شته همدا اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی دوی ډېر ښه هغه لري دا باید جوړ شي د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده هغه خاص د هغه علمي اهداف مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړ مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې د زلزلې کیږي دوی کولای شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوی و تلفات تور یا زلزلې متواترې دي دولت هم څه نشي کولای او موږ هم په دې نه پیږو په ډېرو مسایلو باندې نو څنګه کولای شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي په دې کې کولای شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوطی دوی کار کړی کنه نو دا به کمیټې د پاره په ډیره په زړه پورې مسله وي
ساندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې له شای ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړي او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم وو
هر بورسیا پروگرام خپل ځانګړې پروسی لري مثلا کتا سی د شیپنینګ پروگرام ته اپلای کوي ماستر د پاره غته چې دوه کاله تجربه غواړي باز په برنامه دي شاغي تجربه نه غواړي فرق کی خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خصاصي باید د فراغت نمرې خي نمرې بیا ته اصل نه وي په دې کې هم باز بورسیا پروگرامونه په دې کې هم کم نشي سختی نه لري چې څومره باید اصل نه وي یو اړتیا شي ټول بورسونه کې مهمه ده د انګریزي شو بیا تر ټولو مهمه ده چې تاسو انګریزي شو باندې برلاسي وسی خپل اکثره ځوانان نه پښتنه کوم چې کله دی د بورسیا پروګرامونو په اړه ما نه پښتنه کی نو ما ورته مې چې انګریزي څنګه ده ما ته چې گزاره کی نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیا پروګرام نه غټل کیږي تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ساقل اندوم نو کول شي چې تاسو امتحان ته ځي او تاسو یو مقاله ولیکي تاسو او دوه درې پانی او یو مقاله ورته ولیکل شي بل دا چې باز بیا معیارونه لګ ډیر سخت مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټانډرډ باندې امتحانونه دي خدا اکثره د ماسترۍ پروګرامونو د پاره په لسانس په برنامه کې بل خصوص هندستان او پاکستان یو دونو کې کوم بورسونه یې پاغه کې به ډیر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان خل خو ماستر برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم دی چې تاسو ټوفل او آیلټس خو پاغه کم استثناءات شته دی بل اکثر هوا دونه په هغه ځوانانو باندې پنګ چونه کې چې دوی دا ورتیا ولري چې په راتلون کې کې ښه رهبران شي نو په دې برخه کې بیا اړین ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیز چارو کې فعال وي مثلا بعضي مدني حرکتونه دي بعضي ټولنې دي بعضي ټولنې کې خیر خګړې کارونه دي په دې کې چې هغه ځوانان بوختي دا په دې معنی چې دا ځوان چې نن په ټولنه کې سره لدې چې ډېر دنیا نه درېدل ډېر زکړي نه دکړي خو ډېر فعال دي نو په دې باندې پانګه شونه شو کېدای شي د الله زیات فعال شي لبه د مرغ زمنګ ځوانان چون په خپل رسنیو کې منګه وخت نا وخت د برشه پروګرامونه زخپلم شریکوم نور دوستانم پایګز د خفغان خبره ده چې ټول معلوماتي لینک ورکړل شوی ځان نه پازابې شي دوی لار شي مطالعه وکړي بلکې لاندې په کمنټ کې ته دلیږي چې لیسانس په ګشته ده کنه شته ماسټری په ګشته ده کنه شته انګریزي خو په کاری کني نو چې کله د برشه پروګرام راځي اړتیا ده ته د جتا خپل لار شي لینک کلیک کړئ بیا باندې تلار شي معلومات ترلاسه کړئ بیا غوښتنلیک ولیکي
غوښتنلیکونه هم مهم وي د برسونو لپاره کومه مهمه خبره دي چې کله یو غوښتنلیک کلیکل کیږي هغه ته پام شي
مهمه ده چې تاسو د پښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوي کی مثلا کتا سي نه دا پښتل کیږي چې دراتون کې پاړه تاسو څه پلان لري نو اکثره غوښتنلیکونه چې ردیږي په دغه پښتنې کې ردیږي چې ورته چې زه غواړم راتون کې موین وزیر شمه که سيد موین وزیر شي به خبره نه ده لوی فکر ده سيد څنګه دا څنګه جواب دی نشي ویلې اول قدم کې هغه مسله چې تاسو انتخاب کړی هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی هغه نه تاسو خبر اوسې نو مهمه ده چې تاسو مشخص لستون کې تداوخه چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده او کچیر واقعا زه دغه زکړې وکم زه کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولای شم نو مهمه ده چې کله تاسو کوم اسکالرشپ ته ځان برابروي اسکالرشپ در رسیدونه مخکې تاسو باید معلومه شي په کومه برخه کې زکړې کول غواړي کوم مزامین غواړي چې تاسو زکړي په کوم شکل باندې زکړي راتون کې څه پلانونه لري ترڅو کله چې دا واخره اوره سیګنو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي
د امتحان د ډول پاړه کو غږیږو امتحان څه ډول وي یعنی دا سه لړن جوابونه غواړي څلور جواب سوال نه وي کنه هغه ډیر تمرکز پدې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړي
فرق کی اول قدم کې غوښتنه نه غوښتل لیکونه غواړي نو غوښتنه لیکونه خپل نمرې وي نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي دا پدې معنی چې سم په غوښتنه لیکونه کې تاسو نه غوښتي دغه پښتنې سناسه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړي هغه نو ورسته بیا د انګریزي امتحان د انګریزي امتحان کې تاسو نه ټوفل او آیلټس خلاف معیاري امتحان نه داغه د پاره کول شي تاسو بازار کې کتابونه واخلي پریکټس وکړي ځان ورته آماده کړئ خپل وخت سره ځان ورته تیار کړئ په دې کې سلور جواب سوالو نه د ګرامر په اړه په دې کې د لیکلو ته یو برخې چې تاسو موضوع درې کې تاسو هغه لاند موضوع باندې په ورک ټاکل شوی وخت لیکل وکړي پس تاسو وایي چې تاسو 200 تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکي د افغانستان او هندستان د اړیکو په اړه نو تاسو باید وکول شي دا موضوع تحلیل کړئ خپل مضمون شروع کړئ ختم کړئ او هغه ټول پښتنې چې دوی تاسو ته کړی دا تاسو په کې جواب کړئ باز جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړی تاسو وایي چې دا جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ او دا چې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري نو فرق کې امتحانونه خو د شاشې انګریزي زی ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دی خو د پاره مشکل نشته
درنو اوریدونکو دا ول دی ونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونی خو وخت ولري
نصیب بدل وم دے قبل وما خودنا نصیب بدل وم دے قبل وما خودنا پیالے نسکور وم دے تشو ما خودنا پیالے نسکور وم دے تشو ما خودنا تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑو ما تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑو ما تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑو ما زندان نڑو نڑاوندے نڑاوندے زندان زندان نڑوم دے تیروم خود نہ زندان نڑوم دے تیروم خود نہ پیالے کھلے پیالے نسکوروم دے تشوم خود نہ پیالے نسکوروم دے تشوم خود نہ نصیب بدلوم دے قبلوم خود نہ نصیب بدلوم دے قبلوم خود نہ پیالے نسکوروم دے تشوم خود نہ پیالے نسکوروم دے تشوم خود نہ کرے سجد تنا د پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا د پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا د پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا د پیدا کرے تندیا مت اوم دے لگوم خود نہ تندیا مت اوم دے